د ژوند رنگونه.
درنو دوستانو ستړي مشي، اجمل اند ماو د دې ونی د ژوند د رنگونو په پروګرام کې مو یو ځل بیا هرکلی کوم. په دې هیله یم چې وخت به مو په خیری. د اختر دریم ورځ دیم د موږ ټولو اوریدونکو ته مبارکي هیله ورزوم. دا ده چې د اختر دا دوه ورځې درې ورځې به مو په خیر په خوشحالۍ له خپلو کورنیو او دوستانو سره تیرې کړې وي. له ژمنې سره سم نن د ژوند رنګونو پروګرام کې بیا هم زو د طبیعت رنگونو ته، د کرکلي رنگونو ته او همدارنګه د زراعت رنگونو ته. ونې او باغداري په افغانستان کې د عامو کروندګرو، بزګرانو او مزکلرونکو یوه له لویو بوختیاوو او همدارنګه د عوایدو یوه مهمه سرچینه ده. په میوو سربیره له ونو څخه په بیلابیلو نورو ساختماني او نورو برخو کې هم افغانان کار اخلي، نو له همدې کبله دا ډیره مهمه ده چې ونې بوټي او باغداري په ښه توګه وپالل شي او ښه وده وکړي. تازه پسرلی هم پیل شوی و او خلکو ځینې نوي تازه بوټي مکینولی دي. د موږ اساسي موضوع نن په دې ده چې څنګه کیدلی شي خلک په کمه مځکه کې ونې په دغه معاصره بڼه باندې کینوي. را سره په خبرونه کې د تل په څیر بیا هم انجینر صاحب هدایت الله عمرخیل لورینه کړې ده او را سره یو ځای شوی دی. دې برخه کې تخصص لري. همدارنګه د پانتون استاد نور محمد ستانکزی دی هم د باغداري او زراعت په برخه کې تخصص لري. دی هم را سره دی. له ده به ما ورو او بحث به کوو. دواړه قدرمن میلمانه ته هرکلی وایم. عمرخیل صاحب ستړي مشي، همدارنګه ستانکزی صاحب تاسو هم ستړي مشي. عمرخیل صاحب له تاسو نه به را پیل کو. دغه متراکمه یا چیلئی ډول باندې چې کومه باغداري تاسو وایي داسې په ساده ټکو کې تشریح کوي دا څه شی دی؟
ډېره زیاته مننه نان صاحب. زه هم خپل وار تاسو ته، تاسو همکارانو ته او همداراز ټولو اوریدونکو ته اول له ټولو نه مخکې اختر مبارکي وایم. او بیا هم داسې ده صاحب چې موږ دا باغداري چې په افغانستان کې رواج شول اکثر خلکو ته معلومه ده چې په ابتدا کې تقریبا په حدود د شپېتمه لسیزه کې په اویایمه لسیزه میلادي کې، البته شروع د اویایمه کې شروع شوه چې د مرحوم ډاکټر صاحب عبدالوکیل خان له خوا شروع شوله. نو اصلا داسې ده صاحب چې بیا تر هغه وخته تر اوسه پورې ډېر زیات تغییرات راغلي په باغداري کې. البته چې کوشش سوی ده په دې وروستیو کې چې په لږ ځمکه کې ډېر بوټي وکرل سي او له هغه نه ډېر حاصل او باکیفیت حاصل واخیستل سي. اصلي موخه دا ده چې موږ څنګه کوای شو چې دا کیفیت د میوو لوړ کړو. اول هدف دا ده که چېرې په یو واحد ځمکه کې بوټي کم وي او هغه ته رسیدګي ښه وسي او حاصل هم ډېر ده، البته چې ډېر ده، نو دا کیفیت د میوې ډېرېږي. نو په وروستیو کې تقریبا په 2014-2015 کال کې دی باغداری دی پروژې لخوا یا کار شروع شوه په افغانستان کې. البته دا خو تقریبا 45 کال په نورو دنیا کې شروع شوی ده. دا شروع شوه موږ دلته یو څه په نیالګي راوړل چې په یو جریب کې تقریبا 4.5 بیا 5.5 دانې مختلف میوې چې په هغه کې ناک، مڼې او دا شامل وي دام کېنولې. او هغه کرا کرا اوس فضل خدای ده د صحت تر رسیدلی چې په یو جریب کې موږ زر دانې نیالګي هم کېنو. البته دا مختلف شکلونه لري. که فرض مثال موږ تاسو مڼې او یا ناک ته وایو، دې ته ضرورت ده پېښېږي چې دته یو څومره بولو چې پایې ورته درېږي او سیم ورته درېږي چې هغه دغه خپله ونه ته یو استناد ده. البته بعضې نورو ته لکه مثلا آلو ته هم کوای شي چې موږ داسې هغه کو په اصطلاح ودرو، او بل شفتالو ته هم کوای شو، همداراز انګورو ته.
عمرخیل صاحب، ما په دې باندې په بیلابیلو اړخونو باندې به وغږیږو، خو ما ویل چې دا د موږ ونې خو پخوا غټې غټې ونې وي، په یو جریب کې مثلا 600 څنګه اټکل کوي ونې راوړې شوي دي. دغه نوي تخمونه به واړه یي حتما چې په ځینو برخو کې تکیات هم ضرورت لري، او یعنی دا نوي تخمونه دي، هغه دودیز یا سنتي نیالګي او ونې نه دي چې خلک کاروي. همداسې ده
بالکل صاحب اصلا مونږ دا 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 ونه په دوه برخو وشل کیږي یا قسمت ته چې کوم شی په پیوندیږي صرف مونږ رستاک یا نیله بوټی وایو او دویم هغه جنس چې په پیوندیږي اصلا په دنیا کې په دې وروستیو کې انکشاف را پنځه شوی ده دغه د نیله بوټیو یا د رستاکو منځ کې تغییر راوستلی چې دا باعث دیږي چې دا ونې قدونه ټیټ راسي او متراکمه راسي دغه یو اصلا ټول په ټوله کې همدغه ده چې دا ونې قدونه ټیټ دي او په سلاب اصل ډیر کوي پوندکونه سره نږدې دي کیفیت مې وې زیاته دا خو په افغانستان کې نه سمون غو صرف کاپی کوو نور دنیا په دې کار کړای دا چې دغه له برکت مونږ مو په افغانستان کې ترویجو
ډیر زیاته مننه ستانګزې سپ تاسو مخ خپل نظر راته د دغه سیستم په اړه باندې د سی وای چې څومره په افغانستان کې دا سی او بدلون ته اړتیا لیدل کیږي او د افغانستان شرایط او ستونزو ته د کاروندګرو په کتو څمرسته کولای شي
ډیر مننه اول خو بیا مخصوص سلامونه تاسو د څومره کارمندان دي او ریډونکو ته سلامونه وړاندې کوم په ځم کې ټول تختر مبارکي ورکوم الله دې وکړي بختور اختر ولري سره نو د دې متراکم باغونو پر ثبات خبره ده چې دا یو علمي لحاظ هغه باغونه دي چې دې لپاره ډېر دقت وکړ ده اول خو په دې باندې خرچه او مصارف ډېر راځي بل دا چې د دې مصارف تر څنګ دا څوک چې دموږ تاسو اکثرا سنتي باغونه دي که موږ غواړو چې متراکم باغونه ډېر شي نو دې لپاره هغه کسان چې علمي بنیاد ولري او هغه خلک چې بیا دا باغونه کینوي دا هغه په دې مسایلو ښه پوه کړو چې دا دومره مصارف کېږي دې لپاره چې تولیدات ښه شي کیفیت او کمیت ښه شي نو دې لپاره بیا ترلنګ شي پوه شي او په دې مسایلو باندې یعنی باریکیانې لري باریکیانو په اساس موږ کوشش کوو چې دا پر ډېر دقت سره ښه مدیریت وکړو یعنی د مدیریت خو خلک باید ورته ولرو چې دغه باغونه بیا ښه مدیریت وکړي چې یو ښه حاصل او داسې یو هڅه ورسي چې له دې باغ نه ښه لاسته راوړنه ولري
ډېره زیاته مننه رابو شو بیرته عمرخیل صاحب ته عمرخیل صاحب تاسو راته دا وایي چې د مدیریت خبره او د په اصطلاح د زیاتې خواري او په اصطلاح په تخصصي چلند باندې او همدارنګه د لګښت په اړه باندې ستانګزي صاحب خبرې وکړلې همدغې پوښتنې ته که تاسو راته ځواب راکوئ چې د تاسو فکر باندې په افغانستان کې شته شرایطو ته د باغدارانو شرایط چې موږ ګورو د کروندګرو شرایط چې ګورو مثلا اوبه په کمېدو دي وچکالي ده مځکې د افغانستان یو غرنی هیواد دی د خلکو مځکې او هوارې مځکې پکې کمې دي داسې واړه واړه د غرونو په اړخونو کې پټي لري خلک یو له بل نخکته دی ټولو شیانو ته په پام باندې متراکمه باغداری چې تاسو وایي یا په کم مځکه کې دی ډیرو ونو کینول څومره ممکن دی او څومره اړتیا ده ورته
اصلا انته ما مخکې مو یې لسب دا په 2013 اغلم څرلسم کې دی باغداری پروژې شروع کړ دا کار چې دا د کامیابی په دې کې ده چې تاسو معلومه ده د افغانستان اکثریت خلک کم زمینه خلک دي او 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 بل دا چې دوی باید زر حاصل تراسي چې دا 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 باغونه چې دي ډېرې مزایا ولري سره له دې چې بعض مشکلات هم خپل لري چې هغه یو لکه چې ساینس به مو ویل چې هغه قیمت ده معلوم دا چې لږ قیمت زیات ده خو په دې وروستیو کلو کې د قیمت هم راکته شوی ده او به کم مصرفي حاصل د نورو په تناسب باندې فرض مثال په دویم کال په دریم کال په حاصل راځي که تاسو مقایسه کړئ د غزړو باغو سره هغه شپږم وام یا ته هتام کال په حاصل راځي بل دا چې احساس مونږ لرو او مونږ کوم تجربه څه پکې سره دا تقریبا څلور برابر یا حاصل زیات ده بل دا چې د دې حاصل کیفیت په څو مراتب له عادي باغونو زیات ده نو دا ټول هغه خبرې دي چې مونږ یو هڅه وکړو چې دا باغداری باید افغانستان ته ترویج شي او اوبه مشکل ډېر مهمه ده اوبه ډېر کم اوبه مصرفوي په تاسو کې نورو باغو د نورو باغداری د دې اوبه مصرف شاید لاس برابر کم وي دا مونږ کوم عادي کوم تجربه لرو دیر مصرف دی اوبو هم کم ده. نو دغه ټول هغه که په مد نظر ونیسو دا بهترین لار ده اوس فعلا د افغانستان لپاره. او را به سو دیته چې فرض مثال قیمت لږ اوچت ده، خو خبر دلته ده که فرض وکړم دیته مونږ یو څه تجویز د اخینو ته همیشه درلوده که فرض مثال یو کس راځي په یو جوري باغ کینوي، هغه مصارف که وسنجي دی که فرض مثال یو جریب لپاره هغه کومې پیسې معلومدار چې په د عادي باغ لګوي که یو متراکم باغ باندې ولګوي، هغه تقریبا یو شل یا دېرش فیصده د هغه مصارفو دي. یعنې فرض وکړه که فرض مثال په یو جریب ځمکه باندې 2,500,000 افغانۍ مصرف راځي، نو دا په یو جریب عادي ځمکه باندې یا په دې عادي باغداري باندې شاید 1,500,000 افغانۍ مصرف راځي. خو زمونږ تجویز همیشه ورته دی چې دغه 1,500,000 افغانۍ چې تاسې له زنه ویستلي دا په دې کمه ځمکه مصرف کوي، تاسې یو 0% دغه باغ کینوئ، نه دا چې ټول باغ په دې عادي ونو ولاړی. تقریبا مونږ همداسې خبر کوو. بله خبر دا ده چې که په عامه توګه درته ووایم د متراکمه باغو تناسب د دې عادي باغو سره لکه د یو زراعتي غوا او یو وطني غوا ده. که فرض مثال زراعتي غوا ته مونږ او تاسې ښه خوراک او ښه حشرات ورته مساعد کړو، څو برابره د وطني غوا مونږ ته شیدې راکوي. نو په کار دا ده کومه تجربه چې مونږ لرو اوس هم دا د اقلیم اوس پوه شوي دي په مرکزي افغانستان کې، خصوصا په مرکزي افغانستان کې، حتی په دې وروستیو کې په کندوز کې، په بلخ کې، پکتیکا کې، خوست کې، دې ټولو ځای کې چې کوم باغونه کې ښودل شوي دي متراکمه، اکثرا خلک ډېر ته راضي دي او ښه حاصله ورکړی ده. نو دا که اوس مقایسه کړو، نو په څو هغه باندې دا سره له دې چې مدیریت په تناسب د دې نورو باغو ډېر اسانه ده، خو کسان غواړي، سړي زه به هم څه ویلې، کسان غواړي په ابتدا کې پس دغه چې دا خپل اوج ته ورسېده بیا کار ډېر اسانه ده نسبت د نورو باغو ته.
مننه کوم عمر خیل سبی وریدون کې دی له دنه به واورو خدای دی وکړي چې دې موضوع اړون خبرې وکړي. مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي.
السلام علیکم اجمل ان لاله تاسو ملمنو ته په دوړو لاسو سلامونه وایم او د کوچنی اختر مبارک درته وایم.
مونږ هم درته سلام وایو. ډیر زیاته مننه. اختر دې تاسو هم مبارک شي. مننه کوم مونږ نن د باغداري یادی کمم زکه کې دی ډیرو ونو په کېنولو بحث کوو او مرخیل صاحب او ستانګزې صاحب را سره دی. مهرباني
مرنه صاحب. اول خو دوستان دې زمينواله مستاد خبرو زکه چې د استاد بلبورد ما ډیر زیات خوښي اجازه به پښتنه دي ملمنو نو وکم ان سه محترمه چې د غزمن کې لګي چې د بغلان هغه کېګم نو دلته دا سیب لکېږي او سیب ونه منکېدو لکېږي او چېږي نو په دې کې تاسو مسئله کنه او به هر څه پرمانه دي خو لکه دا نکېږي دلته پکې لګي کې.
مننه. سلامت او سیاتمن به درته ملمانه جواب درکې. ستانګزې صاحب دی وای چې په بغلان کې غالبا پکې لګي کې ویل چې دی مڼو ونی نکېږي.
نو دا ورور ته وای چې اول خو دا کې لګي کې کوم ساک دې ووسی هغه د غره لمنه ده، ممکن دغه سوو کې لاقل د مڼو ونو لپاره 2 متره خاوره په کار ده که هلته مثلا خاوره لږي نیم متره لاندې نور تیږي ګاګرۍ دا خامخا بیا وچېږي دا نتیجه نه ورکوي. نو تاسو مځکه به ګورئ په مځکه خو هېڅ مثلا مهم ده، خو مهمه خبره دا ده چې په اول قدم کې هغه ساحه چې تاسو باغ لپاره انتخابوئ دا ټول ډېر مهم شیان چې لکه پیچ د خاوره ده، د خاورې مقدار ده، نو د خاوره خپله نوه ده، نو دا به معلومه پسله بیا د منو د باغ لپاره اقدام کوي.
ستانګ زه سپدې مایه وبله پښتنه هم د البته د ایس باغداري پورې نه د زبیرته د باغداري مسایل تر اعظم خدای دې موګه افغان کروندګر او دهقانان مرخیل سه بلد دی له دوی سره په ډیرو برخو کې چې موږ سره کلام کاری کوي. دوی چې کله فرصت پیدا کړي خپل ټولي پښتنه کوي. نه پویګم یو یا دوه ونی کېږي موږ ته د هلمند او کندهار له ځینو سیمو نه روزګان نه خلک پیغامونه راسته یي چې د دوی غنم یو ډول ناروغي کړي دا دوی زیړې بولی ویل چې زیړ رنگ شي او د دې په ځای چې کم شي هغه زیاتیږي او غنم ته ډیر زیاته صدمه رسولې ده او پراخیږي. څو پیغامونه هم لرو خو زه د وخت کمی له کبله د هغه اوریدونکو پیغامونه نه خپروم. ټول په همدغه باندې راڅرخي چې غنم یې زیړې کړی دی. په دې اړه دوی وایي چې کومه لاره د حل موږ لرلی شو چې څه چاره وکړو، څه شی لاره شته دی چې دا د زیړي یا مخه ونیسو یا پراتلون که ورته پام وکړو چې بیا داسې نشي؟
نو دلته سږ کال خو ماشاءالله سږ کال بارونونه ډېر سوی ده، نو دغه ځینې غنم چې ده دغسې بارونه ډېر سي، نمي ډېر سي، هغه خامخا په دې که د امراض شروع ډېریږي، خصوصا فنګنسي امراض نمي سره ډېر زر منځته راځي، تر څنګ یې اوس سرخي مسله ده. نو دې لپاره مقام ورایتیان په کار ده. دغه مقام ورایتي چې هغه نو هغه ورایتي باید چې مقام وي، چې د کله بارونونه هم ډېریږي بیا دغسې یو مرض سره دغسې یو مشکل سره دوی نه مخامخ کېږي. اوس کوشش دی وکړي فلحال خو دغه سږ کال بارونونه ډېر دي، آینده کال لپاره که دوی بیا غنم کري هغه ورایت انتخاب کړي د سرخي مقابل کې د دغه ځینې فنګسي امراض که هغه مقاوم وي، مقاومت ډېر وي، بیا انشاءالله دغه مشکل سره دوی نه مخامخ کېږي.
له دې نه مطلب دا دی چې په تخمونو په انتخاب کې دقت وکړي.
بله بله، تخم ډېر مهم ده په دې.
او دوی داسې کوم لاره چاره لري چیرته چې لاړ شي په افغانستان کې یا په سیمه یا په منطقه کې دغسې تخمونه چې دوی پوه شي دا تخمونه مقاوم دي، دا به څنګه پیدا کوي دوی؟
شته او تقریبا موږ شپېته نوه ورایتیان د غنم لرو، هر یو معلوم ده چې دغه کوم د سرخي مقابل کې مقاوم ده، د دقه دی، د تدقه دی، د هر یو مشخصات مواصفات معلوم ده.
مننه. یو اوریدونکی لرو د تبور شو له ده به واورو. مهرباني، څوک له کوم ځای خبرې کوي؟ مهرباني وکړئ.
مننه ښاغلی اجمل
صاحب، ستړی یم. له کوم ځای هم زنګ وهلی، سلامونه دي، موږ سلامونه ممنئ. غږ اورئ؟ ها، د اوریدونکي ټلیفون قطع شو. یو عمرخیل صاحب ته به ورشو. عمرخیل صاحب، موږ مخکې هم په دې اړه باندې خبرې کړي دي چې د باغدارۍ په برخه کې یا عموما د زراعت په برخه کې دې ته افغان کروندګر د قانان او دغلته هغه ادارې چې د کروندګرو سره مرسته کوي، هغه که دولتي ادارې دي که غیر دولتي ادارې دي، بالاخره دې ته اړتیا لري چې د زراعت دغه معاصر اصول او همدارنګه د زراعت فنی اصول یا مسلکي اصول عملي کړي، تر څو له دغه مځکې له دغه اوبو نه چې افغانان لري لږ تر لږه داسې استفاده وکړلی شي چې د دوی لپاره خو کفایت وکړي. د دې کې د دغه متراکمه باغداري چې تاسو وایې یا په چلیي ډول باندې سیستم باندې باغداري یا په کمه مځکه کې په ساده ډول کې ووایو د ډېرو ونو ځای کول او له هغې نه ښه حاصل اخیستل، دا یو له مهمو پرمختګونو نه دی چې دا وهال ورته افغانان لاسرسی لري. خو تاسو راته د ډولونو په اړه باندې اوس لږ په جزئیاتو کې وغږېږئ چې مثلا کومې ونې په کومو شرایطو کې کیدلی شي چې د متراکمې باغدارۍ په سیستم باندې وده وکړي.
ډېره زیاته مننه آن صاحب، لکه چې تاسې ویلې اصل خو د دې ټول کارو په راست کې باید دولتي ادارې وي، دې کې هېڅ شک نشته. هر انکشاف، هر تغییر چې راځي باید دغه کار باید دولت مخې ته ویشي. نو په کار داری وزارت زراعت ته چې دا دوی خپله همکاري وکړي د اقینو سره، قرضې ورته کېږي که هر کاري د ترویج له نگاهه دا په هر صورت دلته خو بعضې ادارې شته چې دا کارونه یې مخکې ته وړل، لکه د بانک جهاني کومه اداره چې وه، بانک جهاني چې کومک کوه له د ملي پروژې سره چې هغه هم د وزارت زراعت یو بخش وه. خو سره له هغه هم اصل اصول داسې دي چې افغانستان مونږ تقریبا په شپږ رقم اقلیم لرو په ټول افغانستان کې، او هر نقطه د افغانستان ځانته اقلیم لري، او تر اوسه پورې هم متاسفانه په دې ډېر څلوېښتو کالو کې هغه دقیق معلومات چې په کار دي او باغ ته چې چېرته باید کوم کېنول شي هغه تر اوسه هم مونږ لاسرسی ورته نه لرو. یعنی هدف مې په ټوله کې دا ده که فرمثال مونږ مرکزي افغانستان مد نظر ونیسو، دلته باید دولت دا تعیین کړي چې په کومو میوو کار وسي، یا فرمثال سمت شمال چې په کومو میوو کار وسي، باید په دې باندې د اداره تحقیق د ترویج دا کار وکړي. اصلا اوس چې کوم کارونه کېږي یا په انفرادي توګه کېږي یا مؤسسات کوي، سره له دې چې ډېر مؤثره دي، اکثریت مطلق مؤثره دي، خو کمی و کاسیان خامخا لري دی که هیچ شک نسته. اما راغلو دیتا چه دولونه مثلا مونگا خپل عدلتا پا افغانستان که دستا چه دا باز ادارو دا افغانستان زنبندی کلای دا دا اوز فیلا لکه مثلا اتحادی اروپا راغلا یا پروژه دا باغداری و افغانستان پشپک مختلف زنو ویشه چه پا غیر که مثلا دا مشقی زن و دا قندار زن و هرات زن و مرکزی زن و د بلخ زون و شمال شرق زون و چه قندوز پک شامل و او کابل و نو دا دا شپک زونونه و چه پا هر جای که مختلف و میوه بانه تقریبا به حدود یوول از سوا نوه میوه لطول افغانستان را طول اسوی تیغه که خارجی و داخلی نوه میوه چه پا دی کار وسط تر دیر حدا پوره خو متاسفانه دا ترو پینزه کالا لاغا کار بسی نیمگره پاتی سوای دا خو سره لغه هم مونگا که وز کتاس پا تفصیل سر وایم لکه فرض مثال مونگا پا مشقی که دا وز مونگا پا سترسو باند یا پا نارنج و پا مالتو کار که پا مالتو پا لیمو چه آلتا هم دیر معصر دا کار سره لده چه آلتا اغالا هم اقدمی سیستم ده خو یا چه تغییرات پا کراغلی دی وز دیغل خاطره لکه اغا مخیز خبر که ما ویلی چه مونگا چه کمیالگه کل روز و دو برخی ده یا وی اروز ستاکی ده چه غطا اغا چه چه پیوندی گه یا اغا خپل نوع ده نو ده اغا مشکل وست پا افغانستان کل روز چه بعضی روز ستاکونه یا نیلبوچی پا افغانستان که نیسی تولیده ده غطا لک مهمه تکنالوژی نورم پا مختلف تکنالوژی پا کار ده چه اغا ده لابراتوار تکنالوژی ده ده تیشو کلچر من گرتو ده چه اغا باید افغانستان ترالول چی خو سرال اغا هم چه وست فیلن کی اغا غوارم تاثر شریکم یا فرض مثال مونگا پا مشقی که پا مالتو پا لیمو کار کرده ده په متراکمه ناک باندې کار سوی د ډیر ښه موثره ده د سپینغر لمن کې چې کوم ولسوالیانې دي په دې کې کافي اندازه ناک کینول سوي دي چې ډېر خلک ترې راضي دي او د دې تر څنګ څنګ کور الو چې معمول په افغانستان کې په قندار کې ډېر زیات دي خو هغه جنسونه چې په متراکم ډول کې نه کېږي هغه په یو مخصوص رودستاکه په نیلهبوټي پیوندېږي چې هغه هم اوس افغانستان کې موجود ده هغه باندې کار سوی په خوست ولایت کې په پکتیا په دې ځایو کې هم په مڼو کار سوی هم په ناک هم په آلو او په مرکزی افغانستان کې ډېر تمرکز په مڼو او په ناکو په آلو په ګیلاسو سره ده په شمال کې په شمال شرق ولایتو کې موږ تاسې ته په څېر کې تخار او قندوز او بدخشان او دا شامل دي هلته معمولا اوس پیلا ناک ډېر ښه په رشد کې دي همدا متراکم البته او د دې تر څنګ څنګ په آلوګانو او د دې تر څنګ څنګ په شفتالو باندې چې بعضي دوستانو له ترکیې نه راوړي وو او ډېره ښه نتیجه ورکړې ولسوالانو د تخار کې او په بلخ کې هم همدار په ناکو کار سوی په آلو کار سوی په مڼو کار سوی ډېر دلته تمرکز هغه شیانو باندې باید وسي چې هغه یو تجارتي اساس لري چې هغه په اول قدمه کې په متراکمه باغداري کې مڼې دي ناک دي آلو دي سترس دي او شفتالو دي دغه مختلف شیان دي نو اوراغ و داسې مثلا په قندار کې اوس په دغه نوي سیستم باندې ډېر د انګورو روزنه پیل شوې ده چې ډېره ښه ده مخکې د قندار کې چې کوم سیستم ده هغه ډېر زوړ سیستم ده اما اوس په پایو په شکل په سیم په شکل د اوبو خور سیستم ته تغییر سوی ده دا کار سوی ده او متاسفانه یو شی چې نه ده سوی په افغانستان کې هغه په انارو ده چې په انارو ډېر محدود کار سوی ده چې په تګاو کې په سروبي کې او په مشرقي کې په قندار کې چې تر اوسه معلومات لرم ډېر محدود کار پرې سوی ده
مننه عمر خیل صاحب زه درته راګرځم د تګاب یادونه تاسو وکړه هلته هم د انارو یادونه وکړئ او اورېدونکي موږ ته له تګاب نه د تګاب د ستونزو په اړه د کروندګرو د ستونزو په اړه پیغام پرېښې خو تر هغې مخکې یو اورېدونکی په لاین کې دی ده ته ورځو چې دی څه پوښتنه لري بیا هغه ته مراسو مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځایه خبرې کوي زه یې غږ اورم خو دا اورېدونکی خبرې نه کوي راځئ چې ورشو دغه د تګاب نه چې کوم اورېدونکي موږ ته پیغام پرېښې دا به واورو
سلامونه مننه ډېر ښه پروګرام دی هیله لرم چې زموږ پیغام ته وچی د کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ نه د انار په نوم ځان در پیژنو د تګاب ولسوالۍ ډیره مشهوره زراعتي ولسوالۍ ده خو له بده مرغه چې د افغانانو پام او د زراعت په خصوص د زراعت مسؤلینو پام ورته نشته او دلته ډیر زیات مشکلات دي دا یو داسې ولسوالۍ ده چې کم از کم یو جریب مځکه د یو بزګر 50,000 افغانۍ عاید لري چې دا ډیرې زیاتې دي اوسني وخت کې په افغانستان کې او له بده مرغه تیر کال په انارو باندې داسې وفات راغی چې محصولات زموږ ټول د لاسه ورکړه په ګل کې شکرک پرې راغی او وروسته چې څه محصول و هغه سم ونه رسېده او هغه هم ټول د مرض او افاتو سره مخامخ شو او خلکو ډېر زیات تاوانونه وکړل خو بزګرانو هر څومره چیغې ووهلې، نه چا پام ورته وکړ او نه چا ورته پوښتنه وکړله. همداسې طبیعي آفات سیلابونه ډېر زیات دلته اوبه راځي، طغیان کې رودخانې او باغونه ټول خرابوي، نو مشکلات زموږ ډېر زیات دي. نو متخصص کس نه مهله دا ده چې موږ ته د دغې باره کې یو څه مشوره راکړي چې د دغه طبیعي آفاتو مخه څه رقم ته ونیسو. دا یو داسې ولسوالۍ ده چې سل سلنه زراعت پکې ولاړ دی او هر مسمر بټه دلته نتیجه ورکړې ده او ډیر زیات شمیر ډیر زیات دی، خو اولویت پکې انار لري چې خواږه انار دي او سره قنداري انار دي، دا ډیر زیات محصول کوي او خلک هم په زیات خوشحاله دي او بازار هم ډیر ښه تود دی او خریداران هم زیات دي، نو خلک ورته زیات مایل دي. نو دغه آپاتو مخنیوي کې موږ پاتې راغلي یاستو. آپاتو مخنیوي ډیر سخت دی، هر څومره چې خلک کوشش کوي نتیجه په لاس نه راځي. زراعت کې چې کوم څه دي هغه هم دومره ښه نتیجه نه ورکوي، یا خو خراب کې پرې، یا خلکو سره صحیح مسلک او تجربه نشته چې څنګه استعمال کړي. او همدا شانته خاوره توره مټنه خاوره ده او فصل پکې ډېر ښه لرګیږي او آب و هوا یې ډېره ښه ده. چون د سالنګ سره ډېره نږدې ده، د غرو سره، په غرو کې یو ماسیره ولسوالۍ ده، اوبه هم ښې دي. یو څه اندازې د ځمکې لاندې کته شوي دي، خو بیا هم خلک ګزاره کوي ورسره. خو په هر حال هیله مو دا ده که په دغه باره کې څه معلومات د بزګرانو سره وي او دی واوري او تاسو خوان ورته نشر سي، دا به ډېر ښه کار اوسېږي چې دغه مشکلات زموږ لږ شانتې سږکال راکم شي، چې بیا هسې نه چې دغه محصولات او دا فصلونه بیا دا ولس د لاسه ورکړي. دا ولس نور چې نه لري او دغه محصولات یې ډېر ښه دي او بازار هم ډېر ښه تود دی، خو چې پسرې وشي. مننه.
مننه. بل اوریدونکي ته به ورشو چې راسره وصل دی. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي لطفا د دې اوریدونکي چې خبرې نه کوي ټلیفون یې نور نه اخلو. زه به اول قدم کې راشم ستانګزی صاحب ته. ستانګزی صاحب، دغه تګاب نه چې کوم اوریدونکي خپلې ستونزې شریک کړې وي، ډېر اباده وړخونه یې لرل، خو تاسو نه که زه په مشخصه توګه باندې یوازې دغه د طبیعي آفاتو په اړه، په دې کې د ده هدف یوازې سیلابونه نه و بلکې دغه انارو باندې چې کومې ناروغۍ او مریضۍ راځي، په اصطلاح آفتونه راځي، دائم یادول، تاسو نه به واورم چې څنګه کېدلی شي چې کاروندګر وتوانېږي چې د دغه آفاتو که په بشپړه توګه یې مخه نشي نیولی راکمې کړي لږ تر لږه عوارض په د دوی په ونو بوټو.
ډېره مننه. دغه ورور په سوال جواب داسې کېدی شي چې دا ورور اصلا مشکل یوازې فردي توګه نه کېږي. دوی خو یو دا د سیلابو په ارتباط خبرې کول، دا خو د نظام د دولت وظیفه ده چې د اوبو څومره هر کال موږ ته ډېر ضرر رسوي، چکبندونه یا چکبیمونه په کار ده. موږ تقریبا سروې د وزارت زراعت نه لرو، له زر نه اضافه ډېر مهم ځایو کې باید چکبندونه جوړ شي، د اوبو کنټرول شي او د دې سیلابو د تخریب مخه ونیول شي، هم په ځنګلونو کې، هم په باغونو کې، هم په لفچرو ساحه کې. دوم قدم کې د دې د آفاتو مقابل کې کوم آفات انارو لګېږي که وخت سره دوی وزارت زراعت راغلي. وزارت زراعت ریاست د حفاظ نباتات لرو، بوټي ساتنې ریاست ده، دوی با قاعده لابراتوارونه لري. دا مخکې له مخکې باید ده لابراتوار چې ده باکتریي مرض ده، ده فنګسي مرض ده، کوم مرض یا ده چې خپله ده فیزیولوژیکی مرض ده، بیا د دې جلوګیری د دې مخنیوی ډېر آسانه کار ده. نو بل خبره دا ده چې عمده مشکل په افغانستان کې تقریبا شل کاله د جمهوریت او اوس هم تقریبا درې کاله چې امارت راغلی، دلته زه ګورم ظرفیتونه ډېر ټیټ دي، ظرفیتونه لوړ نه دي. کله تر ریاستونه د زراعت کې ده که وزارت زراعت کې ده، دغه ظرفیتو کې مشکل ده. زموږ ظرفیتونه چې دغه مسالو باندې سر خلاص کړي، دلته واقعا یو ښه داسې اداره یي، دغسې یو ښه اداره موجود نه ده چې د ټولو غم وخوړل شي. او په ځم کې هغه مهم تخنیکي مسایل د دوی ده، د علمي مسایل دي، دغه مخکې له مخکې دوی لپاره یو ښه پلان ولري. دغه عمده مشکل زموږ دا ده چې افغانستان کې دغه دریس کالج زه خپله د صحنه شاید اکثر باغداران د قانون سخت مشکلات سره مخامخ دي. او د دې مخنیوي لپاره به تر دا ده چې څومره شنو موږ لوسه کې خصوصا ماته دوی شخصا زحمت ورکې شو ورځ زه مثال دوی خدمت کوم چې فقط سمپل راوړي، سمپلګيري سي ال لابراتوار سي پس بیا مکوای سي جګل لپاره سپارښت ورکو چې د کوم دوا یا کوم نو ادویه استعمال کړي، هغه آفت لمنځ لاړ شي.
خغل سنګزه صاحب زبروست بیرته راځم هم د مسلکی او د باغ او باغداري پښتون ته خو هم دی اوریدونکي او سړي خلکو او د حکومت او په اصطلاح د مسلکی خلکو له بي توجهي نه شکایت وکړه، تاسو مرته اشاره وکړه. په افغانستان کې زه خپل چې په کوم کلی یا وطن کې لوی شوی یم، مثلا د ما د کلی ولس خلکو یې سره د زراعت مامور پیژندنه نه په دې باندې پوهېدل چې داسې و اداره هم دولت لري، لوی ریاست دی چې هغې ته د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي، او په هغه وخت کې مو او د هغې وظیفه دا ده چې له کروندګرو سره په بېلابېلو برخو کې مرسته وکړي. زه نه پوهېږم چې په تیرو شل دوهویشت درویشت کلونو کې وضعیت څومره بدلون موندلی دی، خو څه فکر کوئ د کروندګرو او د قانانو او د زراعت دا کومې ادارې چې دي د دوی ترمنځ رابطه دومره نږدې شته؟ ځکه چې د ما د معلوماتو له مخې د کرنې ریاست چا کم دیقان فکر نه کوه چې د کرنې ریاست شته او هلته د ما ستونزه به څوک واورېدلی شي. څنګه کیدلی شي دا رابطه اوس څنګه ده او څنګه بهتره کیدلی شي؟
اساسي مشکل خو دا ده، شل کاله د جمهوریت خو دسه تېر شوی، څومره چې زه تجربه لرم له نږدې نه مې حالات لیدلی، یو سعودي او یو هند په لاس کې و، نوي فیصده زراعتي سیاست د دوی په لاس کې و، لس فیصده وزارت زراعت په دې کې نقش درلود. نو یو سعودي او یو هند تقریبا په شل کالو کې دسه قوي بنیادي پروژې دلته نه جوړ کړی چې سایه ورته ووایي چې واقعا دلته ښه کار شوی، شته کار شوی خو تر اندازې لغنه مونږ سترګې نه شو پټوی، خو زموږ لپاره یو بنیادي اصولي هغه پروژې په کار وو چې د خلک په پښو درېدلی وای. اکثرا دلته یک بار مصرف پروژې جوړ شوی، وخت ضایع شوی، پیسې بې ځایه مصرف شوی، هغه پیسې هغه قوي پیسې چې باید په یو بنیادي پروژې لګېدلی وای هغه مات شوی ده، ټوټه ټوټه شوی ده، ډېر محدود کسانو پلاس ورغلی، هغه بنیادي پروژې چې باید تر باندې جوړ شوی هغه نه مخنیوی شوی، یعنی ډېر یک بار مصرف پروژو باندې بدل شوی، یعنی لکه استراری پروژې دي، تر څنګ هغه پروژې چې باید دلته انکشافي وای بودجه یې چې هماغسې انکشافي راغلی په هماغه حساب باندې نظارت شوی هغه نه ده شوی. د دې تر څنګ خپل نظام کې دا مشکل ده چې جمهوریت نه تر اوسه پورې ظرفیتونه ډېر ټیټ دي، وزارت زراعت کې اوس اکثرا د عمارت په دور کې په سلو کې اتیا فیصده په دې کرسیو چوکیو کې علمان ناست دي، قاري صاحبان ناست دي، دلته مسلکي کسان نشته، مسلکي کسان په سلو کې اتیا فیصده نشته. نو یعنی شل فیصده کې شل فیصده هغه مسلکي کسان دي چې په هغه کې مونږ کوی سو چې شل فیصده باندې بیا هم لاس کېدو چې دا د کار خلک دي، ظرفیت لري، بیا هم اتیا فیصده په دې مسلکي کسانو کې ظرفیت لوړ نه ده. نو دغه له خاطره که مونږ ظرفیتونه لوړ نه کړو، ظرفیتونه ونه پیژنو، هلته پانځه د زراعت چې تقریبا بنیادي ځای ده هغه باندې سرمایه ګذاري ونهسي، همدا اوس کابل پانتون چې هغه کارونه باید پکې وسي، چې دلته د وزارت زراعت اصلي اساسي ځای همدا پانځه د زراعت ده چې ښه محصلین تربیه سي، ورزل سي، هم په پرکټیکل څانګه کې هم په ټیکنیکل څانګه کې. نو زموږ همدا مشکل ما چې تاسو پخوا ویلي سي دغسې مامور د زراعت چا نه پیژنده، اوس هم زه وایم چې د وزارت زراعت دروازه د شپږ میاشتو لپاره چې تاسو بندم کې د دیقان او د باغدار په ځوان باندې دومره تغییر نه راځي، اکه خارجي موسسات هم دي. نو هغه کارونه کوي چې دلته فقط په سلو کې پنځوس شپېته فیصده هغه پیسې چې راځي ضایع کېږي، هلته په هغه بنیادي ځایونو کې او اصولي ځایو کې نه لګېږي. نو له دې خاطره زموږ مشکلات لا تر اوسه حل شوی نه ده، که دغه یو ښه مدیریت ونه سي، دغه لپاره نظام یو ښه ترتیب جوړ نه کړي، بیا هم زموږ مشکل لا تر اوسه یعنی حل نه ده. ورځ تر بله پورې کمافي سابق ش روان ده، ما خپل سابق حالت باندې پاتې ده.
مننه عمر خیل صاحب، هم راسره بیرته روغ شو. خو زه له یو اوریدونکي نه غواړم چې دی واورو، مهرباني وکړئ څوک یې او له کوم ځای خبرې کوئ؟
السلام علیکم، محب حیدر له هلمند ولایت بندي کجکی ولسوالۍ څخه
ستړی مې خبرونه ته، زه نه پوهیږم چې له موضوع نه به خبر یې، مهرباني وکړئ.
خبر یې وکړه، موضوع زما له اند پر زراعت ورټوله ده.
وو
دلته په هلمند ولایت بندي کجکی ولسوالۍ خاص مرکزی سیمه کې چې زمینداور دی، دغه وب سطح ډیره زیاته کښته ده. نو دلته توجه د حکومت او د ساينس پوهانو د دغه دهکانی ډیره زیاته کمه ده. د زموږ خلک د ډیر مشکلات سره مخامخ دي او د حکومت څخه ډیره زیاته ګیله من دي، ځکه چې هیڅ ډول پاملرنه یې په دې تیرو شلو
دی وچکالی پوڑان دی با تاسو فکر باندی چه مرسته که دلیشی چه دسی امکانات شده دی چه خلقی ولسی خلقی نشی کولی او دی دولت یا حکومت مرسته تا ارتیا لری یا فنی مسلکی کسانو تا پکی ضرورت دی چه شه که دلیشی؟
دا په اصل کې د حکومت د پاره ډیره اسانه او رغه د موضوع د زکه چې دلته موږ د هلمند ولایت باندې کې ولسوالۍ سیمه کې دلته اوبه په ډیرې اسانۍ یعنی په ډیر کمو امکاناتو سره زموږ ساحې ته رسیږي. ولې متاسفانه د تیر حکومت چې شل کاله په دې منطقه کې واکمن و په دې دا یې کنټرول درلودی او په پراخه پیمانه مرستې هم ورته راغلې. موږ خبر وو بل خصوص د دغه کانال د پاره چې د زمینداور کانال و، خو بیا هم د بېغوري له امله او د چارواکو د پراخ فساد د لاسه زموږ خلک د دغه نعمت نه محروم پاتې شول. نو اوسنی حکومت هم په هیڅ ډول دې موضوع ته توجه نه کوي، په داسې حال کې چې زموږ د ولس ډېر استازي په بار بار ورغلي دي، دوی سره غوښتنه کړې ده چې زموږ دې ستونزې ته چې په پراخه پیمانه ستونزه ده زموږ خلک ورسره لاس و ګرېوان دي. یعنی که درته ووایم چې تر سم نیمایي خلک وسنی څخه وتلي دي، خاص پاس په دغه خاطر چې د اوبو د رخښلو وس نه لري. دلته امکانات بیخي په کمزوري حد کې دي، نو هم به وتلي. یعنې تر سم نیمایي ډېر زیات خلک اوس هم خلک په کوچو بار کې دي او دا ستونزه په پراخه په معنا نور هم پراخیږي.
ډېره زیاته مننه کوو. زه نه پوهېږم چې د موږ مېلمانه به په دې اړه باندې څومره څه وویلی شي، تر ډېره پورې چارواکو او حکومتي مسؤلینو ته متوجه ده. خو زه ستانکزی صاحب له تاسو نه وروستی نظر غواړم د دې اورېدونکي په اړه باندې. بیا له تاسو سره خدای پاماني کوم او په کتې یو څو دقیقې د ما د خپرونې ځینې پوښتنې دي چې هغه له عمرخیل صاحب سره تبادله کوم. د دې اورېدونکي لپاره تاسو څه مشوره لرئ؟ بله، هم غوږ ونیسئ، د داسې
تاسو ما پر خبره بل هم غوږ ونیسئ، زه به یو خبره
وکړم
بل حکم نو نه بل تاسو خپل نظر پر ورکړئ. دغه زموږ خلک چې دي بخواران چې رښتیا سي، دا زموږ د منطقه چې دا تیر شل کاله په دې کې په هیڅ راز د زده کړو زمینانه او مسایده دا زموږ خلک بېسواده خلک دي. نو د ساینس پوهان څخه زموږ د خلکو ګیله بیخي ډېره ده. ولې چې دوی باید چې راغلي وای په دې سیمه ګرځېدلي وای، بیا په تېره د خبریالانو څخه هم دا چې زه څه وایم، زه تقریبا د 23 کاله عمر لرم، زموږ منطقې ته یو خبریال هم نه دی راغلی، نه ورته یو ساینس پوه د دې کښت پر برابر راغلی دي، نه د زراعت پر برابر راغلی، نه حکومتي مسؤول راغلی، نه رعایتي مسؤول راغلی. بل
مننه کوو، سلامت اوسي. د موږ یو خبریال روح دې خادي او جنت تونه دی زای الیاس دایی وخت نا وخت به ل کجکینه ریپورتونه را کول. متاسفانه چې کجکی د تیر حکومت په وخت کې هم داسې و چې په تیاره کې به خلک ورول او بیرته تن راول، اوس چې وسدی واکمنه دا کوي چې امن راغله دی ورځ ته رسیدګي کیدل شي. خبره ده چې حکومت مسلکی خلکو ته دا زمينه برابره کړل، لکه مخکې چې ستانګ زسبه ویل چې سیمه ته سفرونه وکي او د سیمه د خلکو دغه زراعتستون زلنګدي وګوري او ځینی اسانه او ساده مشورې کړي دوی په ژوند کې بدلون راوستل شي. هغه کی زبیر تستانک زیسی اتر ازم ستانک زیسی بو وقتی چی مخی ده تاسو خبری قطی شوی ده سره یو سره تاسو نم گیلا منو
نو مربانی ده ملامت نده ده ورور بلکل عقد جانب ده ده زمین داور کانال یا ده سیمه دیر یا ویاتی زای ده بار بار ما خپل کوشش کرده مخی چه کم موین سایبان پوزارت زراد که سو وار ما دوی که زحمت وار که چه ده زمین داور پروژه پر قیمت چی باید عملی سی او په دې باندې کار شروع سي. نو په اساس د ما مخکې تاسو ته ویلې چې دلته عمده مشکل ظرفیتونه او د هغه خلک چې مسلکي نه دي په دې شانو باندې نه ده، د هر چا کار نه ده. دغه هغه کسان په دې باندې کار کوي چې هلته رئیس د زراعت یا څوک چې مثلا دلته موین صاحبان دي، وزیر صاحب ده، نو هلته دا کار کوي چې دغه په قدر باندې پوه سي. ولې زراعت چې ده په افغانستان کې اقتصاد زراعت ده، صنعت زراعت ده، تر څنګه تجارت زراعت ده. ولی دغه کلیدی وزارت دور نسی، په دغه وزارت باندې توجه و نسی، دغه وزارت باندې ورځ تر بل دوی متوجه نه شي. 80% دغه ولس په زراعت پورې متکی ده، بیا لکه زمیندار کانال باندې چې دوی کارونه کوي دا واضح خبره ده چې هلته په زرا او هکتار مځکه چې تر اوبو لاندې کېږي خلک له دې نه او کاجه کې نږدې ورته ده، نو دا د دوی له بېغوري له وجه پاتې ده. دا خلک بجانب دي، دلته باید کار شروع شي، دا د دوی حق ده. نو داسې کانال د خوشتیفې باندې کار شروع شو په میلیاردو افغانۍ هلته مصرفېږي، دلته په میلیونو مصرف کې دغه زمیندار کانال ډېر زر پښو درېږي، ډېر زر د خلکو سیمو ته اوبو ورکي او ډېر مځکه تر اوبو لاندې کوي او د خلکو دغه وچکالي مقابل کوي، کمابي مقابل کوي، دوی مخامخ ده، مشکل زر نه رفع کېږي.
ډیره زیاته مننه کوو ستانکزه صاحب، له تاسو سره خدای پاماني کوو. ډیره مننه کوو کورم آباد په خپرونه کې له ګډون څخه. موږ عمر خیل صاحب سره څو د یکې دوام ورکوو. عمر خیل صاحب، مخکې په دغه تیرو بحثونو چې وشول په دې کم کمه تبصره لري درنیا ورو، خو مخکې د موږ یو اوریدونکي له تګاب نه ستونزه لرله. د تاسو څرګندونې ماته په دې هم جالبي چې کله ناکله داسې ولسي حل لارې چارې مرتخي، ځکه چې افغانستان کې داسې دی که موږ ډېر دا وایو چې دا برخه کې دي مثلا موسسه راشي، حکومت دې راشي، دولت دې راشي، خنده چې راشي خو نه راځي هغه د چا په خبره. خلک خپله په ځینو ځایونو کې اړ دي چې خپل ځان سره مرسته وکړي. د دغه سړي خبرې که دې اورېدلې یې، د تګاب هغه د یو ورور که څه مشوره ورته لري، او همدارنګه په دغه نورو بحثونو باندې که څه تبصره لري، بیا وروسته د څو اوریدونکو پوښتنې زه درسره شریکوم. مهرباني وکړئ.
مننه صاحب، تصادف ما هم غوښتل چې په غمان تماس ونیسم کله چې تاسو ویلې. نو اصلا هغه ورور چې ویلې د تګاب نه هغه یو بخش د سیلابو ده، هغه خو لږ غټ کار به هېڅ دي، موږ تاسو له وسې به پوره نه یي، او زه همیشه کوشش کوم چې تنها په دې مشکلات سره ونهغږېږي، د حل لاره یې څه ده؟ زه اوس ورته ډېر اسانه طریقه ورته ښیم. د یقین دی مونږه باغداران دی مونږه متاسفانه دوه یو شي ته ډېر متوجه چې کوم مرض یا د په منطقه کې داخله سي، بیا متوجه شي دوی چې و مرض راغی یا آفت راغی. دا آفت چې راغی د زراعت کې ډېر سخته ده. آفت معمولا هغه وخت ځان ظاهري چې هغه لږ هات مرحلې ته رسېدلې. نو خبر دلته ده که چیرې مونږ او تاسو د آفت مخنیوی وکړو، په تداوی که زیات اتکا وکړو، مشکله ده چې تداوی وسي. دا زه درته وایم ولې ډېر مشکلات مونږ لرو. دلته کافی پوهه نشته، دلته کافی دواګانې چې هغه ورته په کار دي هغه نشته، کیفیت د ادویجاتو ډېر خرابه ده. خو زه ورته ډېره اسانه طریقه ښیم چې هغه دا ده چې مخکې له دې چې مناظر راداخلېږي سیمې ته، مثلا ده چې تا د انارو د غوړکۍ ویلې، غوړکۍ اصلا په نور دنیا کې اصلا مرض کې نه راځي، اصلا په آفت کې راځي نه. دا ډېر عادي ډېر معمول شاید ده، خو دا داسې کوي چې منای مونږ او تاسو دوه مرحلې لرو، یا مخنیوی د آفت ته یا تداوی. مخنیوی باندې باید ډېر کار وشي، لکه حفظ صحت باغ. حفظ صحت باغ اصلا څوک نه مراته په افغانستان کې، لکه یو مثال عدالتي دغه مالونه چې کوم ګرځي په باغو کې، د دې باغ هغه باغ سلار سلغه باغ هغه باغ سلار سو، دا ټول امراض آفت ځان سره انتقالوي. دا یو بل راسو دې ته چې کچېرې په باغ کې منای لخوا دغه شاخونه مرض وهلی و، دا باید پلیس ته سي تر لري سي اسانه توګه باندې. بل دا چې مونږ یو شایله رو په نوم دی د زمي غوړ، زمینی غوړ چې ډیر اسانه هم په کور کې جوړې دی، سي هم په بازار کې بازارونه توګه پیدا کیږي. دغه کته دی واخلی، او خصوصا د انارو کې، خصوصا انارو په انګورو کې چې ډیر جدي مشکل له اوس په افغانستان کې په دی وهل سي. یا فرض مثال یو بل شایله رو مونږ په نوم دی یو یا سپری، یا 15 کیلو سپینه سره سل لیتر اوبو که اچول کیگی، او دا محلول جوریگی پوون شندل کیگی، پس لغه بعد زمی غوال شندل کیگی، پس لغه مخکل دیتی ونه تازه سی، ونه تی رازوانده سی، بیا یو بلا ادویه پا بازار که پیدا کیگی آسانه توگه، دیر ارزانه شایده. اما اغا پیوه هیزه پی مطمئنه ایم چه دیر مشکلاتو نبه هم دی مخنیوی وسی، او سرالو دیتا چه کچیره منم دیاقین ما مخکم وینه چه دیسی او حت باندې په مرض یا په آفت خبر سي چې هغه شیوع دونه ډېره سوي چې بیا کنټرول مشکله کیږي، دوی باید ورته متوجه چې په ابتدایي حالت کې مثلا په اول سهار کې سهار اول سهار چې مانځنه یا د مرد سک کې باغ ته داخل شي یا دفه وګوري دا باغ کې هغه وخت کې کوم آفات کوم مرض کوم چونجی چې دا ښکاري نو توصیه دې موږ دا ده چې له تداوي نه مخنیوي ته باید ډېر توجه وکړي د هغې نه ته داسې تداوي اوس که فرد مثال دا اوس دواګانې په نه تنها چې په مؤثره دی برعکس د انسانانو صحت ته هم ډیر ضرر لري ډیر زیات ضرر لري دا باید متوجه سي راغلو په دغه بله موضوع د غورور سي حیدر صاحب کجکینه تماس نیولای و د وچکالی په ارتباط تر څو چې ما ته معلومه ده اوس فعلا دا د افغانستان دغه سیمې چې لږ غرونه پکې کم دي له غزنی نیولې تر بیا تر هلاته پورې دا سیمې د سخت تهدید لاندې دي د ځمکنیو اوبو په وچېدو باندې دي خلک داسې کوي چې دا اوبه په ډېره بېرحمانه توګه له ځمکې راباسي دا اوس په کال کې 10 متره اوبه کته روانې دي دا بعضې ولسوالۍ لکه اغلبا د اندړ ولسوالۍ یا څو ولسوالۍ نور د غزني دي چې ذتي له اوبو خلاصېدلو والا دي چې دا ذتي خلاصېږي خلک باید دې ته متوجه سي ښه د زمینداور کانال که جوړ شو خو ډېره به ښه سي خو دغه اوس کوم شی دوی لري دا بعضې کسانو چې موږ تجویز وایي چې دغه اوبه په ښه توګه استفاده کوي هغه خلک د څه فکر کوي دا زموږ د چې کچېرې اوبه په یو پټي کې داسې ډنډ ونه درېږي هغه کافي نه دي تر حال چې هغه درسته نه ده د قطرهي سیستمونه یا د څاڅکو سیستم چې خلکو ته ډېر او غټ شی برېښي داسې فکر کوي چې دا ډېر او کار ده چې موږ یې نشو کولای چا کوشش نه ده پرې کړی دغه اوس په میدان وردګو کې تر اوسه زه شاهد یم په لوګر کې په کابل کې اکثرا خلک عام د یقین دي تر راغلي دي چې دا خپلې اوبه مدیریت کړي اوبه مدیریت په خپله مزرعه کې دا د دیقان وظیفه ده صحیح چې دولت خو معلومداره پکې رول لري د دولت وظایف معمولا له منبع نه تر مزرعې پورې د مزرعې مدیریت د دیقان په لاس کې ده نو د یقین موږ او تاسې باید دا کوشش وکړي چې اوبه په ښه توګه مدیریت شي که اوبه مدیریت نه شي او په دغه رقم چې اوس حالت روان ده متاسفانه ډېر ضربه یا 15 کالو کې ډېر مناطق د افغانستان بیخي خاره سي کجکینه چې ډېر مناطق به خاره سي نو موږ تقاضا له د یقین نه داره چې د اوبو په استعمال کې په طریقه د استعمال کې یو بل یا ساده په د کلیوالي په هغه کې تاسو وایم لکه فرض مثال موږ یو پټی لرو چې په هغه کې موږ څو قطاره ونې ښودل سوي دي دې که باید څو پولې واچول سي د یقین موږ او تاسې یا به یې له وسې نه کېږي یا شاید اغلبا تنبلي به ورته پېښېږي چې یا خوانه اوبه کوي دا پټی تاسې دا پټ اوبه په څو ځایه تقسیم کیا هاو فرض مثال یو قطار کې کلس ونې وي که مثلا اتمې ونې ته اوبه ورسېدلې او تر اخره رسېدلې اوبه پرې قطه کوي زه په مطمئن یم چې د اوبو مصرف به په دغه عادي توګه باندې له نیمایي نه راښکته سي او که د څاڅکو سیستم موږ تطبیق کړو په افغانستان کې 10 برابره کوم محاسبات هلته سوې ده 10 برابره د اوبو مصرف کمیږي نو دا هغه طریقې دي چې که دولت ته منتظر پاتې سو خو فکر نه کوم خو خپله د یقین دا باید لاس په کار شي اوس په غزني کې کافي اندازه مواد شته غزني مرکز د جنوبي قندار کې همدا اوس څو ورځې مخکې تللی هم قندار ته هر رقم پایپ هر رقم نه څو غواړي پیدا کیږي ښه دا ډېر کوم هغه خبره راکټ ساینس هم نه ده چې کوم سخت کاري ساده شان دي نو له دې نه چې که فرض مثال په دولت یا په مؤسساتو ولګېږو هغه خو بعض وهم فایده مو نه لري نو که خپله لاس په کار سو زه مطمئنه یم چې یو چیرته رسیږو
ډېره زیاته مننه یو اورېدونکی را سره مخکې و غالبا چې هغه قطع شوی دی یو بل پیغام ته ورځو دا ورو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه حافظ عبدالولیم دی هلمند لازمون منتقد چې دا ځکه داسې سرخاک وته وای اکثره کوم د سرخاک ده نو لازمون منتقد دغه درختی ځینې درختی کې ځینې نه کې وسیبان دي ګلانو کې سیبان نه نشته وسره نور په بحث کې ستاسو انور سردالو دا غشانم نه کې دا او نور انګورو دا شان لکه چې دا څه دغه په بکشي کې دي موږ سره نو سره خلاصې دا واغړ څه څه ده نو ما دا پیغام دی هم را تاسو ته
السلام علیکم ورحمت الله زما دا پښتنه ده چې موږ د انزورو و نه اعلانو ته کوم خاور ورکو او سره کوم ورز بدار معلومات راکړي
زه محمد عمر د کندهار ولایت اوسان ولسوالۍ څخه تماس نیولی محترم انجینئر صاحب زمر د علاقې یا زمر د وطن خاص کر د روسان ولسوالی بیا خو خاص کر د زمر په ساحه کې چې کوم زمر مزکه د زمر کارونده هغه زمر کارونده د کلک خاور لري خو د کارونده خاور د شنه خاور ده او ډیر ټینګه ده ټینګش ډیر پکښې دی نو موږ زموږ په خوا کې دلته زموږ په علاقه کې اکثره باغونه چې دي د انارو دي نو انار چې دي هغه ښه واده کوي او ښه شنه کوي ښه لګېږي چې نهالونه کښې دي او پس له هغې څخه چې کوم اصول ته ورسېږي یا اصول پکې هغسې دغه نه کوي اصول نه کوي نه ډکېږي نه داسې دغه نه چې ډک سي هم هغه د انارې کمزوري مطلب چودل کېږي ژېر یا ورستوالی ډېر کوي نو د دغه علاج څه دی او باید څه ورسره وشي او په دغه خاورو کې او خاورو چې دغه کلکه خاوره ده یعنې ټینګښت په کښې کې دي داسې شناوي خاوره ده
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم اجمل انصاب سلامونه تاسو او درون میلمه ته هیله ده چې روغ او جوړ به یاست زه خلیل رحمان د پکتیکا ولایت د وایسخه ولسوالۍ څخه خبره کوم نو پوښتنه مو دا ده چې موږ ډېرې پراخې ځمکې لرو خو متاسفانه باید ووایو چې د اوبو له سخت کمبود سره مخامخ یو نو په خپلو ځمکو کې مو د بادامو ونې یعنې هلان یخې دي دغه ونې مو حاصل ته رسېدلی دي خو په ډېر تعصب سره چې هر کال یې راڅخه یخ وهي یعنې چې کله چې غوټۍ وکړي یا ګل سي یخ ورباندې راسي او هغه ورژوي بیا حاصل نه ورکوي نو له درون میلمه څخه مو دا پوښتنه ده چې د دې یو حل لار راته وښیي یوه او بله پوښتنه مو دا ده چې په عموم کې له ځمکې سره باید څه وسي چې ځمکه ښه حاصلخیزه سي او ښه حاصلات ورکړي نو دغه پوښتنې که راته جواب کړي ډېر به منندوی یو
ډېره زیاته مننه کوله له دغه اورېدونکي نه او همدارنګه له نورو اورېدونکو نه متاسفانه چې موږ په دې ټلیفوني برخه کې نن یو څه ستونزه لرو اورېدونکي ډېر زنګونه وهي خو موږ چې ټلیفون سټوډیو سره رخ کوو یا ګرد سره نه رخ کېږي او یا قطع کېږي په هر صورت هغه اورېدونکو چې د تماس هڅه یې وکړه له هغوی نه مننه کوو بخښنه ترې غواړو خو خیر که معلومات یې اورېدلي دغه ټول معلوماتو کې د دوی پوښتنې به هم ځواب شوي زه راځم عمر خیل صاحب دغه څو پوښتنې او نظرونه دې واورېدل که په دې باندې کومه تبصره لري موږ یو څلور دقیقې د خپرونې نور لرو که خپلې خبرې هم په مجموعي توګه راټولې کوي دا د متراکمې باغدارۍ په اړه او د دغه اورېدونکو پوښتنې هم چې څومره درته مناسبه ښکاري او ځوابولی شي ځوابونه ورته ووایي مهرباني وکړئ
متراکمه باغداری سره موږ کوای شو چې د خپل حیواناتو چې کوم لوفه ده هغه هم وکړو په ډېر اسانه توګه په دې عامه باغو کې نه کرل کېږي دغه یو شی مې غوښتل چې اضافه کړم را به سو د دوستانو پوښتنې ته مثلا نافس عبدالولي پوښتنه کړې وه چې دا خاوره سره خاوره ده او سرخک ده او بعضې مشکلات لري د خاورې د دې له خاطره چې پوه شو چې کومه خاوره ده دې ته سیستمونه په کار دي دې ته لابراتوار په کار ده اوس فعلا الحمدلله په کابل کې دا زمینه برابره ده تاسې یو دفعه دا که امکانات لري ګرچې قیمت زښت ډېر لوړ ده یو عام دیقان شاید ونیسي کړی نو وزارت زراعت کې همدا اوس امکانات شته خو یو ټیسټ خاورې باید پک وسي چې تاسې تر اوسې خاوره ټیسټ ونه کوي دا سړی نه شي ویلی چې دا څه مشکلات لري سر خاص چې خاوره سره یي څو خبرې دا معلوموي چې کېدای شي چې د خاوره پی ایچ زیات وي یا فرض مثال بعضې عناصر زیات وي یا بعضې عناصر کم وي دا باید په خاورې په د ټیسټ له رویه تاسې معلوم کړئ چې پس دغه موږ ویلی شو چې څه پرې وکړئ هغه بل رول چې موږ له د انځرو په ارتباط پوښتنه وکړه چې موږ څنګه خاوره ورکړو یو مشکل چې ما په انځرو کې لیدلی ده دا ده چې خلک اوبه ډېرې بېرقم اوبه ورکوي، حتی بعضې لکه مخکې ما چې وویله طریقه مې چې تاسو وښودله دغه طریقه که اوسي دا مشکل حل کېږي. اکثرا غټ بیا بېلونه هم ورته ورکوي چې بېل هم وهي او دا خاوره بیخي داسې سي چې بیخي ډېره کلکه سي. ما چې باغونه ولیدل په بعضې ولسوالیانو د قندار کې همدغه مشکل د اوبو لري چې اوبه باید تنظیم سي. راغلو هغه خپل بل ورور ته چې محمد عمر لارغسانه و هغه هم همدغه خبر کوله چې خاوره یې کلکه ده او انار چې پکې کینی هغه بیا رشد نه کوي، هغه که رشد هم وکړي بیا میوه یې خرابه راځي. د دې خاطره باید ویل شي چې تاسې کوشش وکړئ چې اوله دا اوبه کنټرول کړئ، چې دا اوبه کنټرول نه شي تر هغو پورې موږ او تاسې هیڅ نه شو کولای. او بله خبره مهمه دا ده چې څنګه کولی شو چې دا خاوره حاصل خیزه کړو، د اوبو کنټرول عضوي سره دا مالي سره دغه یو کال پاتې سي چې هغه ښې ورستی سي بیا یې باغ ته ورکړو ډېره ګټه کوي. یو بیا هم بېرته دې خبرې ته راځم چې د افغانستان مختلف سیمې مختلف رقم خاورې لري، دا باید ټیسټ سي. په اکل باندې فکر نه کوم چې سړی وایي چې ولې خو د کلکوالي دوه علته دي، یو دا چې خاوره عضوي مواد نه لري یا د عادي سرې کافي نه لري، دا مالي سره کافی نه لري یا بقاعده نباتي کافی نه لري، او یا دا ده چې اوبه بې رقمه لګول کېږي. او د دې خاطره باید اوبه کمې سي، یعنی مطلب دا چې په ترتیب سي او عضوي سره ورته کافي ورکړل سي. هغه بل ورور چې خیر الرحمن ډېره مهمه پوښتنه وکړه پکتیکانه د بادامو په ارتباط، یو مشکل ده په جنوبي کې دا ده چې خلک داسې فکر کوي چې د بادامو ونې که موږ کېنولې دا اوبه کمې غواړي او همدغسې خپله شنه کېږي او په اصطلاح بادام کوي او قیمت دا همیشه د ما بحث د خلکو سره دایي چې دا یو بخش د کار ده. بادام هر چېرته د افغانستان توافق نه لري، خصوصا پکتیکا کې دا چې یخې وهي یو علتونه هم دا ده چې تاسې که بادام هلته کېنوئ هغه یخ وهي یخې وهي، د دې علت د دې چاره نه کېږي مګم دا چې تاسې بعضې انواوې پیدا کوي چې هغه لږ وروسته ګل کوي. بعضې انواوې موږ افغانستان کې لرو چې اصلا امریکایي انواوې دي چې هغه بادام لږ وروسته ګل کوي. دغه یوازینۍ لار د حل ده او د حاصل خیزي مې لکه تکرار بیا تاسو ته وایم چې تاسې باید په عضوي سرو په مالي سرو په دې باندې تاکید وکړئ. عضوي سره راوړئ او ښې ورستې کوي، یو کال چې په تیر څه په پسته خېز مکې ته ورکوي. دغه کار هم که وکړه نو انشاءالله د مشکل د ځمکو حل کېږي. غیر لغنه بیا چې مثلا په همدې رقم اوبه کوي او عضوي سره ورته ورنه کوي، معمولا حتی موږ باغداران پاڼې له ځمکې چارو کوي چې دا خپله ډېر یو ضرر ده. پاڼې باید له ځمکو باغونه جارو نه سي یا په اصطلاح ټولې نه سي چې هغه د ځمکې حق ده چې هغه ځمکه را عضوي مواد زیات سي رطوبت ښه وساتي.
مننه کو دا دیقانان چې کله یخ واخلي په ژمي کې بیا خزان دی ونه د بیخون نه راټول کې ور ورواچي ځان ورته ګرمي. عمر خیل صاحب چې دا مخه کار نه دی باید وینه سوځي کنه؟
بله بالکل سر، پاڼې سوځول ډېر مهمه دي، پاڼې باید ونه سوځي قطعاً په هېڅ وجه. دا اوس په ټولو باغو کې پاڼې ټولې جاته دي، انګورو کې خو لا بیخي بل مشکل ده چې هغه بیخي مالونه ورخوسي کې پاڼې وشکې.
مننه کو. بس په همدې سره د خپرونې وخت پای ته ورسېدو. له خپل درانه میلمه انجینر هدایت الله عمر خیل او همدارنګه
محبت کسرې لمبي لمبي نوي لبنه بتا پسې نوي محبت کسرې لمبي لمبي نوي لبنه بتا پسې نوي ټولش پتا پسې جړما تاسو پاک لانا ماړما ټولش پتا پسې
set my soul on fire, it'll never grow cold, fire. It keeps on burning, burning in my soul.
Baby, I'm crazy about you. Baby, I can't live without you. Baby, I'm crazy about you.
ಹಸಿ ಬಲ್ಲಿ ಸಪಥ ಮೈನದಾಮ ಹಸಿ ಬಲ್ಲಿ ಸಪಥ ಮೈನದಾಮ ಕದಿ ತಿರುಗಿ ತುಮ್ರಮಣಿ ತಿರುಗಿ ತುಮ್ರಮಣಿ
So dangerously, you're not trusting your heart to anyone. You tell me you're gonna play this smile. We're thrown before we start, but I believe that we have only just begun. When it's this good, there's no saying no. I want you, son, baby, good baby.